پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشت له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب ښار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یوه لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په ونی موبجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنځشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوختي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازي او تلاشۍ پر پوسټه برید کړی او لستنه طالبانی وژلی دي. د پامیر قول اردو په خبر پانه کې راغلی چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبانی وژلی او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پانې لمخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات لمنځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لوی لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوستو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د خبرونو لازادي رادیو اوري. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د مارب ښار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کیدی شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 10 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسېد. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,400,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,540 ته ورسید.
خبرنامو لازدی رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چې دا ګولۍ ونه خورم ساده کسره ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان ونې خبرونه ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ څرخي خو په بل ډول ګولۍ و.
څو ځانې ګولۍ رانی سي؟
یار زما خو داسې غوخه ده چې ښه ډېرې رانی زو هر ورځ به دواخانه والا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باورې چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربند سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نورید خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدراعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آردن ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه وي. اغلی آردن زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ولا لار ده او نور یې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپلو 3500 عسکرو کومټ افغانستان کې په پوځي بیا رغونې او د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه اخیستي. خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمېر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې شپږ تنو ته رسېږي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي دي چې د هیواد صدراعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اتلان دي. که څه هم جیسنډا آردن وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمشري یانس سټولتنبرګ وویل د یو مناسب بوجت وړاندې به خپل عسکر له افغانستانه ونه باسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو د غونډې هیله دا ده چې دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسایل داسې مهال رامت رهکیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغیز وکړي. له همدې کبله په ورسیو کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره او ارزونه لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس خو د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم وسو شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونه پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلې
بله ډیر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو. و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې پورې وویل چې ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولۍ خوري.
دا یو خبره کې چې دا څه مختبره ټاکو دا څه وته نه دی پخته دا ګولۍ به موږ خوړلې مثال دا ترکسي نه دی مثال چې ترکسي
دا وڅلوش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولۍ لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وای لتیرو پینزو کلن رئیس کله چې د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د خپل سیمو بې ځای سو د خوب ګولې ته مخ کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل
ګولې راخیست دا شته درغه په زور ورپسې ګرځم درغه نور په زور ورپسې ګرځم چې دا ګولې ونه خو مساده کو سره ماته خوب نه رس زوس په خوشاله مزه دوا پیدا کوم داج دوا زه پیدا کوم ته ګولې ما صفات سي زب ډیر خوشاله سم او ډیر روپی بم پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانې به و دا ماته پای کاش پښ پښو کال دای راکې ګای په پینم سوسی ګای پښ پښو سوسی تا ونه دا شره ته کولې دی چې ورځ په ورځ زاس کېژم لکه شې چې ولمر تکسی دی هغه سره ټولې ډنګریه زدا په توان کېژم.
اتیکولاد د ترنکوټ شار اړوند شامنصور سیمه یو بل اوسیدونکو دی چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبی ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړې دی په کور کې د کشنانو ماشومان سره د ګورو سره مجنجال کړی دی چې ګولی بنوې کله چې به ګولی خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره به مارام بیا به نو سره سم کله چې ګولی بنوې نو بیا مشته مشکلات ډیر ونو بس به درد راکلی پر ماشې باندې به مو جنجالونه کول درد به ډیر ترپلی.
حضرت الله همت چې په ترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولۍ پیری
د پخوا پر طالبانجه د کسانان زیات سوي یو ډیر اسو ګورو چاودنی دي د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې ټول ورځ ولادت کې د سور ځنی چې موټ د کسانان د لاس نور په سلو کې 80% نیو 100% خلک ټول د سابد مشکلات سره مخ دي. ما ته خپل پر دوه خانه باندې مشکل تمام میش
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولۍ زیات شمیر هغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نوموړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پر رواني ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای شو چې د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولۍ څخه ځان وژغورو؟ دا پوښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو پکار دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید د ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار اوسیږي، په تیار اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کې پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافي اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړیواله موضوع، بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایئر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستان راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت دا مهال له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت وروسته له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 222 پیلوټانو لیسنسونه جعلي دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلي لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برېټانیا او امریکا هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا وایروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزولو وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لوري تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د اوښتي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوي چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهارشنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
هر چهارشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي، بیا هم د بریتانیا د دغه نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اوربند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولای شي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلی هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اوربنټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووید 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یوه بله موضوع ده. کندز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د 15 شرکت د غوړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د 15 شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې تر څنګ 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بجا زدی رادیو سمه ایس خبریال پا دی رپورت که وارو.
15 کلن فرهاد د 15 شرکت کارکون که دی. دی هغه پتن لا جوردی رنگ جامی دی، بلچای پلاس که ده او پا چطکی سر دی غوڑوی دی ماشینونو لمخه کنجاده لری که بی. فرهاد دی فابریکی دی فالی دو پاده وی. سای
سالمسازی هست، او فال شمه، یک سال ما هست، او فال شمه، وسط باید آگنات.
خوشاله یو چې دغه پاپریکا په لسو دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
اسپانی ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه تیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غوړو سره کار وکړو ترڅو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو برخینو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیت او معیاري مواد د فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 30 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره دې چې دغه فابریکې په فار ډیر څیزونه تولیدول، دلته حتی چینیا نه صابون و هم صابون ډیر شیان تولیدېدل، اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډیر کم څیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده، آغاز پیل شه، امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي ترڅو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1344 هجري لمریز کال کې جوړ شوی وو، خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1,500,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب نه په کونل ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطي هغه کار کوي او چا واسطي نه هغه کار نه کوي. موږ دریو کالو روپي پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه ده، او چا چې واسطي هغه روپي هم کوي هر څه کوي. او زموږ د پاسه چې د کونل دغه کوم مامورین چې دي دغه په پسات کې خپل او د مایبین حق باید دې نه کی او بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدر وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری هم د لسکرګاه څخه مې تاسو دغه پیغام پریښی دی. دا چې د ناوې په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو، یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د سرو وخت دی، زموږ بزګران یا کاریګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې وې، یوه عمومي پوختامبر لاره وه او بله لار چې په کلابس باندې د کښتۍ لاره وه، دغه لارې دواړې د اوس لپاره بندې دي. نو زموږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو، نو په ناوه ولسوالۍ کې فعلاً روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو، مزمد واجنی هیله داده د حکومت څخه چې دا غلار مستقامه توګه تطبیق او ملاتي پکې موږ وکولای شي چې شاته خپل جاری توجیه کوي. وسلام
د لوګر ولایت د جریرو سوالی د منګل کریمی اړیکنی ولې واحد ما پولات خبرې کومه دلته پټی شي راغوړي مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي موږ غم څوک نه خوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غږونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخي وکړو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمای ته نږدې شوی یو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د غرازه په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیر بیا له دې پلوه چې بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اوربند سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمینه برابره شي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت ساروان ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذې او تلاشۍ پر یوه پوسټ برید کړی او لستنه طالبانی وژلې دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مارپ شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بیځای کېدو سبب شي. مارپ د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بللی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلیه او قضایي مرکز د نشه یي موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې څلور دېرش قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو